سلور بجه شوه دی آزاده راژیو یوه بله خبرونه تخرا غلاست. قدر من آوریدون کو بله خبرونه که پا افغانستان که ده کرونا ویروس ده یوه مثبت پیخ ده تایید او ده مشکوکو پیخو ده زیاد دو پا اریاو راپور لرو. په انتخاباتو کې د اشرف غنی د بریا له اعلانې وروسته د رامنځته شوې لانجې د حل لپاره د هڅو په ترڅ کې له ولس مشر غنی سره د حامد کرزي او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د لیدنې له جزئیاتو مو هم خبرو او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، د خبرونه زه احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، پخوانی ولسمشر حامد کرزي او عبدالرب رسول سیاف د ټاکنیزو ناندریو د حل عملي هڅې پیل کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر په دغه هیواد کې د کرونا د لومړنۍ مثبتې پیښې راپور ورکړ، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هند کې له هندي چارواکو سره په خبرو بوخت دی. د خبرونو تفصیل: پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ار کې وکتل، او دواړو لورو د وروستیو پرمختګونو، سولې بهیر او د ټاکنیزو ناندریو د حل په لارو چارو خبرې وکړې. د ارګ خبر پانه کې راغلی چې دواړو لورو پر روان وضعیت او د سولې پر روان بهیر هم نظرونه سره تبادله کړې. له دې وړاندې د ښاغلي کرزي دفتر ویلي وو چې ښاغلی کرزی او سیاف د روانو ټاکنیزو ناندریو د حل منځګړیتوب کوي. په همدې حال کې د اسلامي جمعیت ګوند مشرتابه یو شمېر غړو د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو باطلېدل غوښتي دي. دغه ګوند دغه راز ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو مخنیوی باید وشي. ټاکل شوی د محمد اشرف غنی د لوړې مراسم راتلونکې پنج شنبه ترسره شي. بل لور ته د اجرایه ریاست یو ویان فریدون خوزون ویلي د عبدالله عبدالله د لوړې مراسمو ته هم چمتووالی روان دی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د تاریخ په دې پړاو کې یو متحد، منسجم او ملي ټیم ته اړتیا لري چې د پټکو هیواد له څلوېښت کلن بحران څخه وباسي. ارګ وایي چې ښاغلي غنی دغه څرګندونې نن د هیواد له یو شمېر قومي مشرانو او متنفذینو سره په یوه غونډه کې وکړې. د خبر پاڼې له مخې محمد اشرف غنی ویلي د سولې ادراس د افغانستان اسلامي جمهوریت دی، او له طالبانو سره د افغان حکومت مذاکره کوونکی پلاوی به محدود واکونه ولري. هغه ویلي له طالبانو سره د خبرو هدف د جګړې پای ته رسول دي، او له طالبانو یې هم غوښتي چې د سولې په اړه باید نتیجې ته ورسیږي او د هیواد او ولس د خدمت لپاره د خلکو ارادې ته تسلیم شي. افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو لپاره پلاوی له مخکې جوړ کړی، خو تر اوسه یې نومونه په رسمي ډول نه دي اعلان شوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر په دغه هیواد کې د کرونا د لومړنۍ مثبتې پیښې راپور ورکړ. فیروز الدین فیروز نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه کس د هغو دریو له ډلې یو دی چې هرات کې مشکوک پیژندل شوی و.
امروز از موقف یک وزیر صحت مسؤلیت پذیر
د خلکو د صحت په وړاندې د یو مسؤلیت منون کې عام روغتیا وزیر له دریزه نن اعلانوم چې په هرات ولایت کې د کرونا یو مثبته پیښه رامنځته شوې. دوه نور مشکوک پیښې چې وې الحمدلله منفي وې. ښاغلی فیروز زیاته کړه چې کرونا وهلی کس 15 کلن دی او تازه د ایران له قوم ښار راغلی دی. د عامې روغتیا د وزیر په خبره دوی په هرات ولایت کې د کرونا ویروس له امله بیړنۍ روغتیایي حالت اعلان کړی. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي دغه ولایت کې د کرونا د مشکوکو پیښو شمېر وو ته رسېدلی، او دغه کسان د هرات حوزوي روغتون کې بستر شوي. افغان حکومت په لنډمهالي توګه له ایران سره پر پوله پروت اسلام قلعه بندر هم تړلی دی. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند لویدیځ کې پراته احمد آباد ښار ته رسېدلی، او له هندي چارواکو او خلکو سره په خبرو بوخت دی. هند چې د نړۍ په کچه پنځم لوی اقتصادي هیواد دی، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د میرمنې میلانیا ټرمپ کوربه دی. ښاغلی ټرمپ او د هند صدراعظم نریندرا مودي د هند په یو سټېډیوم کې چې د نړۍ په کچه دویم لوی سټېډیوم دی یوې لویې غونډې ته وینا هم وکړه. ترامپ د هند اقتصادي پرمختګونو خوښي څرګنده کړه.
India will soon be the home of the biggest middle class anywhere in the world.
دای وای هند به ډیر جر د نړۍ په کچه د متوسطې طبقې تر ټولو لوی میش ځای شي. اټکل دا دی چې هند کې به بې وزلي په نږدې لس کلنه موده کې په بشپړ ډول له منځه ولاړه شي. هند ته د ډونالډ ټرمپ سفر شپږ دیر ساعتو لپاره دی او نوموړی او میرمن به یې وروسته تاج محل ته ولاړ شي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون په دغه هیواد کې په کورونا ویروس د 150 نورو کسانو د مړینې خبر ورکړی. دغه کمیسیون نن ویلي په دغه ویروس تازه 409 نور کسان اخته شوي. له دې سره په چین کې په دغه ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 1,150 ته ورسید او د مړو شمیر هم 2,592 وته. له چین وروسته ایران هغه هیواد دی چې د کورونا ویروس له امله د مړینې شمیره پکې لوړه ده. د ایران اسنانیمه دولتي اژانس ویلي دغه هیواد کې کورونا ویروس 50 تنه مړه کړي، خو د دغه هیواد د روغتیا وزارت یوازې د 12 کسانو مړینه تایید کړې. افغانستان، پاکستان، ترکیه او ارمنستان له ایران سره خپلې پولې تړلې. بل لورته اروپایي ټولنې نن د کورونا ویروس د له منځه وړو هڅو ته 2.5 میلیونه ډالر ځانګړي کړل. د دغو پیسو نیمایي برخه د روغتیا نړیوال سازمان ته ورکول کیږي چې په بېوزله هیوادونو کې پرې له دې ناروغۍ سره د مبارزې اسانتیاوې رامنځته کړي. ځانګړې شوې پیسې به د کورونا ضد واکسین او نورو ورته اقداماتو باندې ولګول شي. په اروپایي هیوادونو جرمني، فرانسې او ایټالیا کې د دغه ویروس پیښې ثبت شوي او ایټالیا کې 4 تنه مړه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي غواړي روسیا او اوکراین د جیوپولیټیک لانجې پر سر خپلې ترنګلې اړیکې ورغوي. په دغه لانجه کې د کیف هغه تورونه هم شامل دي چې وایي مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو روان شخړې ته لمن وهي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې زه غواړم وګورم چې دوی سره یو ځای جرګه شي، که داسې وشي د ده په ټکو دا به یو غوره خبر وي. او روسای خبردا چې سربیا په تیرو دوه ورځو کې له خبرداریو سره سره په روسیه کې جوړې شوې د هوایي مدافع اسیاو پانسیر ډوله دستګاوې ترلاسه کړې. دغه هیواد ته چې هڅه کوي د اروپایي ټولنې غړی شي، د امریکا د متحده ایالاتونو د احتمالي بندیزونو خبرداری هم ورکول شوی. د سربیا ولسمشر الکساندر ویچیچ د روسیې سخت هوایي مدافع دستګاوو د ترلاسه کولو اعلان پرون په ټلویزیوني وینا کې وکړ. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هرات ولایت کې د کورونا ویروس له دریو مشکوکو پیښو یوه مثبته وتلې. بلخوا په هرات کې د دې ویروس نور مشکوک موارد موندل شوی دی. آیا د دې ویروس مخه نیولی شو او کی نیولی شو څنګه؟
زموږ هغه ګران هیوادوال دونه په درد، په زکام یا ټوخي یا په سینه او بغل باندې اخته دي. د اول قدم کې د خپل باندې کوشش وکړي چې د نورو خلکو نه ځان جلا وساتي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی نن له جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف سره یو ځای د انتخاباتي لانجو د حل پر لارو چارو له ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې. د تشدد د کمیدو د اونۍ په ویاړ د جشنونو په ترڅ کې د روزګان ولایت اوسیدونکو نارینه او ښځو د جګړو دردونکي کیسې بیان کړې. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوه ورځني سفر په مخه د هند احمد آباد ښار ته رسېدلی دی. په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه هم مه هېروئ. سموک غاګ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړې د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن په هیواد کې د کورونا ویروس لمړنۍ پیښه تایید کړه. دا پیښه په هرات ولایت کې ثبت شوې او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې ولایت کې د نامعلومې مودې لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړی. په هرات کې د نن ورځې تر غرمې پورې د کورونا ویروس ټولې 9 پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه د خاطر پردیس په راپور کې نور جزئیات واورئ.
کورونا د ایران له پولې افغانستان ته هم لاره وکړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروزدین فیروز نن دوشنبه په یوې خبري غونډه کې په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه تایید کړه. هغه په هرات ولایت کې د کورونا وایرس د یو مثبت پیښه د ثبت اعلان وکړ. ښاغلی فیروز وویل چې ثبت شوې مثبت پیښه تر جدي درملنې لاندې ده.
امروز از موقف یک وزیر
نن د خلکو د صحت پر وړاندې د یو بامسؤلیته وزیر په توګه د رسنیو له لارې په هرات ولایت کې د کورونا وایرس د لومړنۍ مثبت پیښه اعلان کوم او پاتې دوه نورې پیښې منفي
الحمدلله منفی بوده است.
د افغانستان د امرختیا وزیر ویل په هرات کې بیړنۍ حالت اعلان شوې او په خبره یې هغه ټول غیر ضروري پروازونه چې دی ولایت ته کېدل په موقت ډول باید را کم شي. د کورونا وایرس درې مشکوکې پیښې پرون سهار د هرات د روغتیایي مسؤلینو لخوا تایید شوې او سمپلونه یې تشخیص لپاره کابل ته راولېږل شول. اوس د افغانستان امرختیا وزارت وایي چې په دې پیښو کې دوی منفي وي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال بیا په دغه ولایت کې د ملي ناروغیو د څارنې او په دې اړه د ځواب ورکونې د برخې د مسؤل ډاکټر احمد امیر نژاد په حواله وایي چې د دوشنبه د ورځې تر غرمې پورې په هرات کې په کورونا وایرس د اخته مشکوکو کسانو شمیر و تنو ته رسیدلی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې برخه کې د جدي روغتیایي تدابیرو خبره کوي، خو د خلکو همکاري هم اړینه ګڼي او ورنه غواړي چې لازم وقایوي تدابیر خپل کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر د وایرس د پیښو د زیاتېدو په صورت کې له نړیوالې ټولنې هم د مرستې غوښتنه وکړه.
نو اوس هم ضرورت ده د لارې نه جامع جهانی ته بین المللي شرکارا تقاضا میکنیم که د قسمت تمویل
زله دې ځای په نړیوالې ټولنې غږ کوم چې له موږ سره د دې وایرس د مخنیوي لپاره د ډاکټرانو د مجهز کېدو د لازمو امکاناتو برابرېدو او عام پوهاوي په برخه کې په ګډه کار وکړي.
د افغانستان امنیت شورا تېر ورځ له ایران سره د افغانستان هوایي او ځمکنی تګ راتګ په موقت ډول ودرو او د یو شمېر جدي وقایعو اقدامات اعلان هم وکړ. په دغو اقداماتو کې هم له ایران او پاکستان څخه د چرګوړو او هګیو نه واردول شامل دي. کورونا وایرس شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د چین په واهان ښار کې پیدا شو او تر اوسه په دې هېواد کې له 2000 څخه زیات کسان وژلي او شاوخوا 8000 نور کسان پرېښته شوي دي. د ایران په قوم کې هم دغه وایرس تر اوسه شاوخوا 8 کسان وژلې دي. کورونا وایرس اوس مهال د نړۍ 2 هېوادونو ته انتقال شوی دی. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د انتانی ناروغیو متخصصین وایي چې هېوادوال باید د کورونا وایرس نه د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو لارو ګټه واخلي. د ماسک استعمال، له خلکو سره د فاصلې ساتل، د ډېرو مایعاتو څښل او د ویټامینونو خوړل هغه څه دي چې متخصص ډاکټران یې سپارښتنه کوي. په دې اړه د کابل د انتانی روغتون له یو متخصص ډاکټر فرید الله عمری سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې ولسی خلک باید د دې ناروغۍ نه د مخنیوي په هدف څه وکړي.
باید ډېر کوشش وکړي چې د ماسکو نه استفاده وکړي. خو په دې ماسک هم باید مطمئن ونه اوسي، ځکه دا N95 یا N95 ماسکونه نه دي. یعنې دا په دې مفهوم یغې 95 چې یعنې 95% دی قرانتون د سرات نه مخنیوي کوي. او زموږ هغه ګران وادوال دونه په درد، په زکام یا ټوخی یا په سینه او بغل باندې اخته دي، د اول قدم کې د خپل باندې کوشش وکړي چې د نورو خلکو نه ځان جلا وساتي. یعنی حتی اقل باید 1 متر فاصله ولري او هغه وګړي بیا هم چې د کسانو سره روغبړ کوي، لاس ورکوي، د هنډرا یا د هغه سپیتی کنه که د سره موجود وي، د هغې نه د اول استفاده وکړي. لاس پرېمینځي وروسته د هغې نه د لاس خپل لاسونه په اوبو او صابون سره پرېمینځي. او که چیرې دغه امکانات نشته وي، خو دغه اوبو صابون خو انشاءالله په هر ځای کې شته، په هغې سره به خپل لاس مینځي. او هغه وګړي چې کله زموږ تاسو په کورو کې پیدا کېږي، مثلا مشکوکي ورسره، چې ژر تر ژره دی هغه روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي.
د خوراک په اړه باندې چې کوم ډول خواړه باید ډېر وخوړل شي تر څو تر لږه انټي باډي قوي وي.
کسان خدا نخواسته چې په دې ناروغۍ باندې اخته نشي، دی دې کوشش وکړي په لومړي قدم کې دی باید د اوبو څخه په کافي اندازه استفاده وکړي، تر څو دی خپل باندې هغه ستونی لوند وي او د انتان د انتشار یا سرعت دپاره موقع مساعده نه وي. او دوم، دی باید د هر خوړونه چې په هغه په خپل ترکیب کې په زیاته پیمانه سره ویټامین سي لري، لکه مثلا نارنج و کینو و لیمو او همدارنګه او نور میوجات، نه باید په کافي اندازه استفاده کوي، تر څو دی انټي باډي د خپل باندې یا د عضویت دفاعي سیستم د انتاناتو مقابل کې لوړ شي.
او کلند راته ډاکټر صاحب په علایمو باندې موغږیږي، ځکه ساسي غاک د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې خلک اوري، هغه شاید انټرنیټ او نورې سوشل میډیا ته ټولنیزې رسنیو ته ډیر لاسرسي ونه لري.
او ډیر مننه په دوه خپل باندې زرا به اکرم صاحب نشینی خانه مختلف سعی خو په امید اول سره د کرونا ناروغي نشینی خانه تکرار شو په لومړي قدم کې تبه ده چې هغه تبه به د 8 درجه څخه لوړه یا لږ تک شته وي یعنی د 8 درجه سانتیګرید په شاوخوا کې به دا کسان تبه لري دوهم سردردی ده دریم وچ ټوخی ده څلورم ساتنگی یا نفستنگی ده پنځم د تنفسي طرق حاد مشکلات په حساب و نفستنگی ده آشپزم کیدای شي دیتا اصالات و زربدوالی پیدا شي خو عمومي نسلی خانه لکه څنګه چې ما بیان کړم دغه دي جناب
اوس چې په هرات کې دغه لومړنۍ پیښه مثبته تایید شوه د افغانستان د عامې روغتیا د وزیر لورینا حکومت ساس په نظر باید څوک چې لکتر لګا نور سیمو ته د افغانستان دغه وایرس د سرایت مخه ونیول شي
لومړی قدم کې د هرات ولایت باید مطلق قرنطین شي که نور نه وي هغه ځای کې چې مثلا دغه ناروغان په قرنطین شکل اچول کیږي هغه کسان چې دوی سره په تماس کې وو هغه باید نور لوی ښارونو ته گشت و گذار وونه کې او مطلق باید هدغه ترانسپورټیشن او د هوا د لارې د هوایي لارې باید په محدودې او بند شي تر څو د موږ مملکت ډېر یو غریب او غریب مملکت دی خدا نخواسته که چیرې نورو ښارونو ته سرات یا انتقال ورکړي یو نو د موږ د دې یوال د قرنطین څخه هم عاجز یو درملنه خو په ځای باندې پرېږده او تشخیص په ځای باندې پرېږده
یو بله مسله هم ډاکټر صاحب چې تاسو یاد کړه هغه د ماسکونو مسله وه سره له دې چې د افغانستان په زیات شمیر ښارونو کې سر له اوسه ماسکونه نه پیدا کیږي که پیدا کیږي هم شاید درملتونونو والا ایزان سره قید کی او په دې خاطر باندې چې بازار احتکار کې وروسته په لوړو قیمتونو باندې وپلوري عام خلک بغیر له ماسکونو نه نور څه کولای شي چې لکتر لګه ساسې په نظر باندې چې پوزې ته واچي او د دغه وایرس د مخنیوي هغه لومړني اقدامات به وکړي
بله او ریسکیا هم تاسو مهم ته کې ته به هم اشاره وکړه ماسکونه په خپله بازار نو ډیر محدود شوی دي په تعلیم دي ځخه د هغه مملکت نه چې د چین راول کېدل به ته اندې په افغانستان او لړل چین ته نو هغه موږ دوستان چې یعنی ماسکونه نشي رانی ولا یا نه شخص تلای یا بعضی ها کسان چې خدای دې ته هدایت نکړي و کی هغه مثلا ذخیره کړی د قیمتې لپاره د غوس د لاپ پاک وشي لیکن موږ دغه نور دوستان او وجوه دې کېدل شي د عادي دغه تکي ماسک هم استفاده وکړي او خپل لاسونه د جوړ کې دې ته هم استفاده وکړي خو لکه مخکې مو هم چې شروع وکړه دا خپل باندې کار نه وږي د انتقال مخنیوي نشي کولای لیکن بیا هم د دې ترڅنګ هغه نور ساري نوغه کې دي د خې لپاره د خبره یو محافظتي کوار یو دفاعي کوار ده دې څخه کولای شي استفاده وکړي
د کابل د انټونی روختون متخصص ډاکټر فرید الله عمری او چې لازادې رادیو سره په مرکه کې د کورونا وایروس د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادې رادیو واوري
د ازادي رادیو خبرونه اوري د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ نن دریم ورځ ده او په افغانستان کې ویل کیږي چې طالبانو محدود بریدونه کړي دي د کورنیو چارو وزارت وایي د دوشنبه ورځې تر ماسپښینه پورې په ټول هیواد کې یوازې 3 حملې شوې دي له دې سره عام وګړي هم د تاوتریخوالي د پیښو د کمیدو هرکلای کوي
ډیر خوشاله يم په دو خاطر چې بابا کلی ته زم په دو خاطر نه ډیر خوشاله احساس لرم
سلویخت کلن حمید الله آشنا ل 15 کلونو وروسته خپل کلی ته زی حمید الله چې سترګې لوخ کو ډکې شوې وای خپل بابا او د کورنۍ غړي به وګوري
زه پسته 15 کلونه زه د خپل پلار او بابا کلی ته زم په دو خاطر نه ډیر خوشاله احساس لرم تقریبا 22 کلن هم چې زه د کلی نه راغلم د دوه جنگو د بیا دلته راغلم بیا دلته مې دولتي وظیفه و نو په دو خاطر چې هغه خلکو د دولت د کارمندانو سره هغه رفتار کوه چې هغه ټول خلکو ته معلوم دي
حرکت میدان یک نفر میدان میدان
حمید الله د میدان خار د چک ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی دی وای لکلی ورته خور زنګ وهلی وچه سیمه له بخوا امن شوی او د دیدن انتظار لري
ما تا اولین وار باندې می خور د وطن زنګ وکا او د ارتوی چې دغه د صلح خبرې شوی تاسو کله راځي وز نچلار شم په خپل کلی او په خپل مزکو په خپل خپلوانو باندې پستې ډیر مده نه دغه ارمان د ارزو لارم چلار شم خیر سره دغه ټول جوړ وروغ ووین
د تاو تریخوالې د کمختونې د شنبه لورز څخه پیل شوی او نن درې مورز ده. طالبانو شمنه کړی چې په دې موده کې خپل بریدونه د پام وړ کموي. د تاوتریخوالی د کمخت د مودې تر پیل مخکې په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو شمیر اویا تر اتیاو ته رسیده. اوس په دې درې ورځو کې د راپورونو پر بنسټ شاوخوا لسو بریدونو ته راکم شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبه د ورځې په ماسپښین ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ورځ په ټول افغانستان کې درې حملې شوي.
بلخ کې طالبانو د خیزشای مردمی باندې حمله کړې ده چې د اپراتیجه کې درې تنه شهیدان شوي دي او پنځه نفر نور هم ټپیان دي. همدارنګه په هلمند کې هم د سړک غاړې ماین چاودنه ترسره شوې ده. په نتیجه کې هم درې تنه د دغې سیمې میرمنې ټپیان شوي دي. همدارنګه یو بله پیښه هم لرو چې د درې سوف بالا د سمنګان په ولایت کې البته د دغه ولسوال محمد علي حسنی د طالبانو تښتول دی له دوه تنو امنیتي سرتیرو سره.
امریکایي چارواکو ویلي که د تاوتریخوالي د کمښت بهیر کامیابه شي د فبروري په 9 به له طالبانو سره د سولې هوکړه لاسلیک کړي. د دغې هوکړې تر لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیلېږي او ورسره به له افغانستانه په تدریجي توګه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شي.
د ناجیې ساپۍ په راپور کې مو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو څرګندونې واورېدې چې وایي د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ په درېیمه ورځ نن د طالبانو لخوا په ټول هیواد کې یوازې 2 حملې شوې دي. د روزګان ولایت اوسیدونکي د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ هرکلی کوي خو په عین حال کې دایمي سوله غواړي. دوی له نړیوالو هم غوښتي دي چې د سولې لپاره خپلې هڅې چټکې کړي او د افغانانو ترمنځ د سولې په راوستو کې مرسته وکړي. په ترین کوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د خلکو یوې غونډې ته ورغلی و.
د ژغونه په ورزګان ولایت کې د جګړې څخه د ستړو دي. د دې چمیر سلګونه تر رسیدي نن یې د تاوتریخوالي د کمیدو د ونې هرکلی وکړ او د دایمي سولې غوښتنه یې وکړه. شپېته کلنه ساراج په دغه لاریون کې ګډون کړی و وایي رواني جګړې ترې هر څه اخیستې دي او نور یې د زغملو توان نه لري. پنځوس کلن بیبی هم رواني جګړې سخت ځپلې او دا تو ماشومان سرپرستی ور د غاړې کړې ده. دا چې پر لاره هم سم نه سوتل لای په دغه لاروین کې ګډون کړی وو او ازادي راډیو ته داسې وویل. لادی ټولو سره سره 50 کلن ګلاغه هم د غلارین ګډونوالو د ازادي راډیو ته داسې وویل.
د جنت یری وشي چې ازمر ورونه د ازمر ورونه د ارګان د ورونه د قربان په یو په یو سره کېنی او صلح وکړي. صلح چې د خدای په قران کې ده او په حدیث نبوي کې ده چې الله پاک امر کړی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وویل دي چې مسلمانان مؤمنان چې سره کېنی صلح کې سره وکړي. په دې کې خپل مشکلات سره حل کړي په خبرو د لارې حل کړي نه د جګړې د لارې.
پټول کې دغه کسانو پر نړیوالو هم ژغ وکړ چې د افغان سولې لپاره خپل هڅې زیاتې کړي او د افغانانو ترمنځ یو واقعي سولې وکړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ورزګان.
قدر من اوریدونکو له ازادي رادیو د راپورونو لړۍ اوري. وړاندې په همدې خبرونه کې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو 19 پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي. د امنیت او سالم چاپیریال
ځینې خلک لور یا زوی بل کور ته لیږي چې هلته څه تیریږي. دغه نه ډېرې لویې ستونزې پیدا کیږي په کورنیو کې. جنګ جګړې تر خبره تر غټانو رسیږي.
په دې پروګرام کې د هغو کورنیو په اړه بحث کوو چې خپل ماشومان د خپلوانو کورونو ته د خبرو د راټولولو لپاره لیږي. د سپورت نړۍ 19 پروګرام به هم په همدې خپرونه کې واورئ. اوس یو بل راپور. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر اشرف غنی د بریا له اعلان وروسته د رواني لانجې د حل لپاره د منځګړتوب هڅې پیل کړې دي. ښاغلی سیاف نن ازادۍ راډیو ته وویل چې له ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره د انتخاباتو د بحران د حل او د سولې د مذاکراتو لپاره د سیاسي اجماع د رامنځته کېدو په اړه خبرې روانې دي. ارګ هم تاییدوي چې ولسمشر غنی له ښاغلي سیاف او کرزي سره د سولې د روان وضعیت او پر انتخاباتي مسایلو خبرې کړې دي.
په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو وروستیو پایلو له اعلان وروسته د رامنځته شوي کړکېچ د حل هڅې تازه د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزي او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په ګډه کار پیل کړی چې د محمد اشرف غنی او د ثبات او امپالنې ټاکنیزې ډلې ترمنځ د انتخاباتو د پایلو د اعلان پر سر رامنځته شوي ستونزې هوارې کړي. جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د او ښاغلي کرزي له ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره کتلې دي. د ښاغلي سیاف په خبره ډېر ژر به د ټاکنو رامنځته شوی کړکېچ حل شي.
ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس سره وکتل لغزه بیا ولاړو. محترم جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی سره وکتل او منګ دا محسوس کړه چې د دوه دوړو نه یو هم طرفدار د ګډوډۍ نه ده، طرفدار د هرج و مرج نه ده. یو دوړه د خپل ولس سوکالی عزت او ابرومندی او ثبات او استقرار غواړي.
د مخکینی ولسمشر حامد کرزي مطبوعاتي مسول محمد یوسف محسا هم دا تاییدوي چې د ښاغلي کرزي او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د روانو ټاکنیزو ګډوډیو لپاره د حل لارې په لټه کې دي. ارګ هم دا خبره تاییدوي چې د ولسمشر له ښاغلي سیاف او کرزي سره د هیواد د روان وضعیت او سولې پروسې په اړه خبرې کړي دي. د ولسمشرې ماڼۍ مرستیاله ویاند دراني وزیري وایي
د هیواد جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې له استاد عبدالرب رسول سیاف او همدارنګ د هیواد مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي سره وکتل چې په دې کتنه کې د هیواد د روان وضعیت او همدارز د افغانستان د سولې پروسې په اړه هر اړخیز او صمیمي بحث وشو.
په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي ګوند د رهبری یو شمیر غړو تیر ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او کابل کې د امریکا سفارت له شارز دفیر سره کتلې دي. د جمعیت اسلامي ګوند د رهبری یو غړي د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جمعیت ګوند امریکایي پلاوی سره د سولې او ټاکنو په تړاو خبرې کړې او د امریکایي پلاوی څخه د ټاکنو د وروستیو پایلو په تړاو دوه غوښتنې کړې دي. د ټاکنو وروستۍ پایلې باطل اعلانول او د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو ته اجازه نه ورکول. حافظ منصور د جمعیت د رهبری شورا غړی چې په دې ناسته کې یې ګډون درلود ازادي راډیو ته وویل
د جمعیت خبره ډیر روښانه ده. ډاکټر عبدالله د جمعیت کاندید دی او له هغه ملاتړ کوي. بل زموږ وړاندیز هم همدا و چې موږ یو سوله ییزې مبارزې ته ژمن یو او موږ هڅه کوو چې خپلې هڅې د قانون په چوکاټ کې عیارې کړو او خپلې حق غوښتنې په سوله ییز ډول تعقیب کړو.
ولسمشرۍ ماڼۍ بیا وایي چې د جمعیت ګوند د تازه سرګندونو په اړه کوم نظر نه لري. د افغانستان ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو له اعلان وروسته چې پر بنسټ یې اوسمهال ولسمشر محمد اشرف غنی د راتلونکو نورو 15 کلونو لپاره هم ولسمشر وټاکل شو، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دا پریکړه د ثبات او همپالنې ټیم ونه منله او عبدالله ځان بریالی او د په وینا د یو ټول شموله حکومت د جوړولو اعلان یې وکړ. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی د افغانستان د راتلونکي ولسمشر په توګه د راتلونکي پنجشنبه پر ورځ د لوړې مراسم ترسره کړي، خو ورسره د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله هم د دوی په وینا د ټول شموله حکومت لخوا د لوړې د مراسمو ترسره کېدو خبر ورکوي.
لکابله د ډیوی نادر راپور مو اوریده. د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې د اونیزو پروګرامونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. خدا شیبه اسدالله لودین د خبرونو لنډیز اوروي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی او عبدالرب رسول سیاف د ټاکنیزو ناندریو د حل عملی هڅې پیل کړي. دوی نن په ار کې له محمد اشرف غنی سره وکتل او تمه ده چې له عبدالله عبدالله سره هم وګوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د تاریخ په دې پړاو کې یو متحد منسجم او ملي ټیم ته اړتیا لري چې د ده په ټکو هیواد له څلوېښت کلن بحران څخه وباسي. د افغانستان د عام روغتیا وزیر په دغه هیواد کې د کورونا د لومړنۍ مثبتې پیښې راپور ورکړ. فیروز الدین فیروز نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه کس د هغو دریو له ډلې دی چې هرات کې مشکوک پیژندل شوی و. ویل کېږي چې په کورونا ککړ کس د ایران له قوم ښاره هرات ته راغلی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند ویدیس کې پراته احمد آباد ښار ته رسیدلی او له هندي چارواکو او خلکو سره یې خبرې پیل شوي. هند چې د نړۍ کچه پنځم لوی اقتصادي هیواد دی، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغې د میرمنې میلانیا ټرمپ کوربه دی. د چین د روغتیا ملي کمیسیون په دغه هیواد کې په کورونا ویروس د 150 نورو کسانو د مړینې خبر ورکړی. دغه کمیسیون ویلي په دغه ویروس تازه 409 کسان اخته شوي دي. له دې سره په چین کې په دغه ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 2150 ته ورسېده او د مړو شمیر هم 2592 وته. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي غواړي روسیا او اوکراین د جیوپولیټیک لانجې پر سر خپلې ترنګلې اړیکې بیرته ورغوي.
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د واشنگټن او نوی دیلی ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړي کېدو ژمنه کوي. ډونالډ ټرمپ چې په دوه ورځني سفر هند ته تللی، نن په احمد آباد ښار کې شاوخوا 300 راټولو شویو کسانو ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې. په دې ښار کې د ولسمشر ټرمپ او لومړۍ میرمنې میلانیا ټرمپ تود هرکلی وشو. د موضوع تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د فبروري 4 له هند سره د سوداګریزو اړیکو د پیاوړي کېدو ژمنې ترڅنګ له دې هیواد سره د پوځي همکارۍ یادونه هم وکړه. ولسمشر ټرمپ په هند کې شاوخوا 300 راټول شوو کسانو ته په یو لوی ورزشي سټډیوم کې د وینا پر مهال وویل چې امریکا چمتو ده هند ته تر ټولو ښه او تر ټولو ویرونکي پوځي تجهیزات برابر کړي، چې د دې خبره له ډرون نیولې تر هلیکوپټر او توغندیو سیستمونه هم پکې شامل دي. هغه زیاته کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فضايي همکاري او د ډېرېدو په تمه دی او دا چې دواړه لوري یو لوی سوداګریز تړون ته د رسیدو په لومړنیو پړاوونو کې دي. ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ ویلي و چې لوی تړونونه به وروسته ته پرېږدي. هغه زیاته کړې وه، زه نه پوهېږم دا کار به تر انتخاباتو دمخه وسي که نه، خو موږ به له هند سره یوه ډېره لویه معامله ولرو. د امریکا ولسمشر په نننۍ وینا کې د تروریزم پر وړاندې مبارزې کې د خپل هیواد او هند د قربانیو یادونه وکړه او زیاته کړې چې د افراطیت مفکورې د له منځه وړلو لپاره به په ګډه کار وکړي. د امریکا متحده ایالات او هند ډیر نږدې متحدین دي. د هر ډول اسلامي افراطیت او تروریزم د ګواښونو څخه به د خپلو وګړو دفاع وکړو. ښاغلی ټرمپ زیاته کړې چې د امریکا متحده ایالات به له پاکستان سره هم د تروریستانو او بنسټپالو د ځپلو لپاره کار وکړي. نوموړي وویل 8000 مایله مزل کړی څو د هند وګړو ته دا پیغام ورسوي چې امریکا د هند درناوی کوي او تل به د هند خلکو ته رښتونی او وفادار ملګری وي. ښاغلی ټرمپ په دې وینا کې د هند صدر اعظم نریندر مودي وستایه او هغه یې د هند یو داسې اتل وباله چې د دې هیواد لپاره یې شپه ورځ کار کړی دی. د هند خلکو نن له خپلو دودیزو کالیو او نڅاګانو سره په داسې حال کې چې د ولسمشر ټرمپ تر الوتکې پورې سرې غالۍ هوارې کړې وې د هغه تود هرکلی وکړ. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د راپور لمخې د احمد آباد کارګرو د ښاغلي ټرمپ تر سفر یو ورځ دمخه دغه ښار پاک او په ګولانو یې تزئین کړی و. تر ډیره ولسمشر ټرمپ په خپلو بهرنیو سفرونو کې د هیوادونو د بیلابیلو تاریخي سیمو له لیدو او هلته له ورتلو ډډه کوي، خو دا ځل ولسمشر ټرمپ او لومړۍ میرمن میلانیا ټرمپ په پام کې لري چې د هند تاریخي او نامتو ماڼۍ تاج محل ته هم لاړ سي. تمه ده د امریکا ولسمشر د سفر په وروستۍ ورځ یعنې سه شنبه یوه ورځ په پلازمینه ډیلی کې پاتې سي او د هند تر دودیزې ډوډۍ خوړلو وروسته به د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ پر سوداګریزو مسایلو خبرې وسي.
آزادي راډیو تغوږ ونیسئ
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه د امنیت او سالم چاپیریال او همداراز د سپورت نړۍ اونیز پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
نصر احمد مقدس د هلمند ولایت له مارجې ولسوالۍ څخه لیکي له مخابراتي شبکو څخه او د دې شبکو له مسؤلینو څخه زما غوښتنه ده چې خپل شبکې د اوربن څخه وروسته هم فعال وساتي او دا په هلمند کې ډیره لویه ستونزه ده. سمی الله د کندهار له میوند ولسوالۍ څخه لیکي په افغانستان کې د اوو ورځو لپاره د تشدد کمیدل پر موږ له اختره کم نه تیریږي. سید شاه بهار له هلمند څخه لیکي باید ټولې خواوې انتخابات ومني او د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام په لیکي په هلمند کې تر اوسه د طالبانو او افغان حکومت لخوا جنگ نه دی پیښ شوی او تشدد کم شوی دی. قدر من اوریدونکو دا د خبرونه په ورستۍ برخه کې تاسو را بولم د ازادۍ رادیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولی یو شمیر ماشومان له یو کور څخه بل ته خبري وړي.
لور یا زوی بل کور ته لګي، تر کور ته لګي، ترور کور ته لګي یا ما کور ته لګي، چالت څه تیریږي، مونږ نه څه وایي.
دا کار څومره زیان ورته اړولی شي.
دلته جنگونه، شخړې را پیدا کیږي، بدبینیګار پیدا کیږي، بیلتون پیدا کیږي. یو مقوله ده چې د پتپاقی نه په منګي کې اوبه وچیږي.
او دی حل لاری چاری کومیدی؟
مور او پلار جدا کورنی، دی ورور کور جدای، دی اما کور جدای، دی کاکا جو کور جدای، دغه مسئولیت پذیره او دغه جون دی بیلیگی او دغه چغلگری و همچشمه و رقابتون و دخالتون تا زمینه نبرابریگی.
نن امدا موضوع چیرو لآزادی رادیو سروزی. قدر من اوردون کو پخانه خبره ده چی وای ماشوم نری لخته ده، اری خواته چی تاو کری امغ خواته اوڑی. بل دی ماشوم روزل دی وسپنیز کلا آباده ولدی. نو دی ماشوم پر روزنه که دیر غور پکار دی. خلا بعد امر غازین کورنه خپل بچی داسی روزی چه پر آتون که هم خپلا او هم طولنه ورنه پتنگوی. دی دی لپاره چه دی خپلوانو او گاوندیانو دی کور لحال او احوال سخه خبر شی، ماشوم په یو بهانه ورلیگی او پا آغا بانده خبری را طوله بی.
امانم نقبلا ده دی پغمان دی ولسوالی دی ولایت کابل. ماشومانان دی پلانی کرده مثلا ده غصه چل و کزده وکده و ده وکده پا ده سیستم ده ماشومانان خو خام خواه پلا رو مرد خود احوال را وری. پوش بی. مونگه هیچ حق نلرو چه نزده بر تو هم چه ماشوم پلانی کرد نتا ما تا آل احوال را وره چه مثلا یو شیطانت نه ده ده مونگه عدد نشته. ده ده لکه ده شیطان علامده چه زجگی گه مده او کرد بل کرد احوال ما تا راشی پلانه تر ولیگه زم خپلم بچه ور ولیگه چه اقل آشه ما تا یعنی دقیق کور اوزا ما تا راولی نه دا کار نداره مونگه فضل خلاهی.
نمیل هم ده کارمند پا دولت کم زینی خلق دی چه لور یا زوی بل کور تلیگی، تر کور تلیگی، ترور کور تلیگی یا ما کور تلیگی یا تر کور یا کورتی تلیگی، چال تا سه تیریگی، مونگ نت سو وایی. دغن دیری لوی سونزی پیدا کیگی پا کورانه که جنگ جگری اتر خبر اتر غطان رسیگی، بیتفاقی رغلی پا کور که درس پیدا شویده، اتا دو ورونو دی بیلتون سبب شویدی، اتا پلارو زوی بیل شویدی. کور که یورگان وی اوی ترمنز بی اتفاقی را غلیدم، دی انگور و دی خواخی ترمنز فاصله را غلیدم، دی لیور و دی ورندار ترمنز فاصله را غلی، کور که بدبختی را غلی، جگلی را غلی، بی اتفاقی را غلی.
زما نوم اقبال دی، زه د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. ماشوم یو چیرته لیږي غوږ نیولو په خاطر چې د ورندار په کور کې یا د ورور په کور کې یا د انګور په کور کې یا نورو همسایهګانو کره چې دوی د منګه په باره کې څه وي، هغه ماشوم یو وسیله ګرځوي. دا ماشوم خو نه پوهېږي، ماشوم نه پوهېږي. تا اوال ما ته راوړي، زما اوال تا ته راوړي. دلته د کورنۍ ترمنځ او د همسایهګانو ترمنځ خبره غټانو ته وځي، بدنیګانې پیدا کېږي. ګوره موږ او تاسو دا څلوېښت کاله کېږي زموږ په وطن کې څه حال دی، جنگ دی. دلته جنگونه شخړې را پیدا کېږي، بدبنیګانې پیدا کېږي، بیلتون پیدا کېږي. الله پاک په اتفاق باندې خوشحالېږي. یو مقوله ده چې د اتفاقي نه په منګي کې اوبه وچېږي. رختیا هم دا ډیر بد سپد دی. نو کوشش دی وکړو په غیبت چغلی یو بل ته د خبرو وړل راوړل په دې اړه باندې خلک پوهېږي کې د الله په مقابل کې به بیا ته څنګه ځواب وایي. دې ته چغلی وایي، دې ته خبر رسانی وایي، حتی د دې د جګړو شخړو د بدبینی ګانو لامل کېږي.
شناسان وایي چې ماشومان د لویانو په داسې غونډو او مجلسونو کې مه پرېږدئ چې هلته غیبت، سپکې سپورې او د دښمنیو خبرې روانې وي، ځکه په دوی باندې ډېر بد تاثیر کوي. د خبرو راټولولو ته خو یې هسې هم مهڅوي. په دې اړه مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې. په پیل کې مور نه پوښتلي چې ولې یو شمېر کورنۍ خپلو ماشومانو ته د خبرو ټولول ورزده کوي.
لپته مرغه باید وایم چې په افغانستان کې ځینې کورنۍ خپلو بچیو ته توصیه کوي یا عادت کړي دي په یو ډول چې دوی له یو ځای بل ځای ته خبر ویسي، یا مثلا د کاکا ښځې ته ورسي خبرې ته راوړي، ماما ښځې ته ورسي، ګاونډۍ ته لاړ سي، انا یې، ماما یې، کاکا یې، بابا یې. زه فکر کوم چې دا څو دلیل لري. اول دا چې زموږ ژوند په افغانستان کې یو ډول کورني اړخ سم نه ده. یعنی موږ ډیری کورنۍ ډلیز ژوند کوو، ګسترده ژوند کوو، قبایلي ژوند کوو، یو ډول لکه کلی داسې ژوند کوو. څو کورنۍ، څو ترونه، څو ورونه یو ځای په یو ځای کې ژوند کوو، خانداني په اصطلاح. او بیا په دې افتخار هم کوو کله کله، یعنی موږ غټ کورنۍ یو په اتفاق یو. اما زه باید یادونه وکړم چې دغه مورد کوی سي د ځینو ټولنیزو، عاطفي، ذهني، فکري، رواني ستونزو لامل سي. کیدای سي یو ګټه دوه ګټه ولري، اما تاوانونه هم په خوا کې لري. یو علت دا ده چې کورنۍ او د کورنۍ سیستم او جوړښت په دې شکل ده. دویمه کورنۍ چې په افغانستان کې ډېر لیدل کېږي هغه ټولنیز منمه کورنۍ ده. یعنی هغه کورنۍ چې ټولنې ته ډېر ارزښت ورکوي، آداب و رسوم و ټولنیز موارد ډېر اهمیت ورکوي. په دې کورنۍ کې دا مشکل لیدل کېږي. یو ډول بل کورنۍ لرو چې هغه یو مرکزګریز او مرکزګرا کورنۍ دي، یعنی مرکز پلوه او مرکز ضد. یعنی ځینې داسې کورنۍ دي چې کورنۍ ته هېڅ ارزښت نه ورکوي، هر څه چې دي په بیرون کې هغو ته ډېر ارزښت ورکوي. اولادونه یې، کورنۍ غړي یې بیرون ته ځي، ډېر بیرون ډېر مني او ارزښت ورته ورکوي. زه فکر کوم چې دا یې علت ده له کورنیز اړخه.
د کورنۍ ترمنځ بې ځایه سیالي څومره د دې لامل کېدلی شي چې خپل ماشوم بل کور ته لیږي تر څو د غولو ټولو چارو څخه خبر شي؟
هغه میندې، هغه پلرونه، هغه کورنۍ چې پر نفس اعتماد یې ټیټ ده، هغه کورنۍ او میندې او پلرونه چې معمولا په اصطلاح سیالۍ کوي، همچشمۍ کوي، تربګنۍ لري او درزادګۍ لري، هغوی دې کارو ته ډېره علاقه ښیي. بل موږ هغه ټولنیز آداب له بده مرغه، هغه ټولنیز کوډونه، اغه فرهنګ چې موږ باید دغه چغلیګری ونکو، خبرې ونرسو، یو بل چته وینسو، په دغه نه پیګو. او موږ تر اوسه پورې په دغه ټولنیس او حریم باندې نه یو خبر چې دغه زه حق نه لرم چې تا خبرې واورم، تا حق نه لرم چې ما خبرې واورې، زه حق نه لرم چې تا په موبایل کې لاسوم، تا حق نه لرم چې ما موبایل کې لاسوې، یا زما په کورتۍ لاسوې، یا زما په جیب کې لاسوې، یا زما موټر ته د ما بل اجازه نه نوځي، زما کورته. دغه آداب او اخلاق او کوډونه له بده مرغه په افغانستان کې نه مراتېږي. زه خیال کوم چې دغه دلیل د دې لامل ګرځي چې موږ د خلکو په کورنۍ مسایلو کې دخالت وکړو، یا خبرې وېسو راوړو، یا په حریم کې په اصطلاح ورنه وسو.
هغه کورنۍ چې خپل ماشومان د خپلوانو او ګاونډیانو کور ته لیږي چې خبرې ورته راوړي، دا کار د کوچني په راتلونکي کې څومره بد اثر کولی شي؟
له بده مرغه چې ماشومان ډېر تاوان کوي. هغه ماشومان چې دغو کارو ته هڅول کېږي، دغه عادتونه پکې پاتې کېږي، هغوی ته له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له ټولنیز اړخه، له معنوي اړخه، له اخلاقي اړخه زیان رسیږي. له ذهني اړخه دا زیان ورته رسیږي چې دوی یو ډول مجبوره کېږي. دوی حس کوي چې زه باید خبرې راوړم، زه باید غوږ ونیسم، او په دې غوږ نیولو خبر راوړلو کې کېدای سي ګیر سي. که گیر سو هلکی ټکول کی سپکی گی او بری خبر ورته کی چغلیګر ورته لکی یاد ولې د خبر توغ نیولې و د سوال کې دا ولې کې کې د سپک سی کې د تحقیر سی کې د بوقدی سی کې د سی ورته سیاته کې د سو هل دویم لاتفیار خیوډول دای په ډار کې واقع کیږي نه ډاریږي چې ادم په خبره ونیسي مور مې څه وایي دا وایي زه باید خبرې راټولې کړم موږ ته د څه جوړه نیسي موږ ته قصه جوړه نیسي دا شیان ونیسي له ټولنیز اړخ هم دا یو بد یو رزیل حرکت ده یعنی یو ټولنیزه رزیله ده هغه انسانان او افراد چې خلکو خبر ته غوږ نیسي د خلکو کارونو ته غوږ نیسي خپل حریم نه مراتي هغه یو ډول اخلاقي اړخه له ټولنیز اړخه یو ډول هغه کیږي په اصطلاح هغه بد حرکت یا بد کار ته مخه کوي او هغې خواته له جسمي اړخه له اخلاقي اړخه ده او بد اخلاقي ده یا بد حرکت ده بد کار ده ماشوم په دغو حوزو کې متاسفانه چون ډیر صدمه ویني آسیب پذیره ده تاوان ورته رسیږي
د ډبل کورنۍ ته باید تاسو مشوره څه وي
په لومړي قدم کې خو زه وایم چې دغه کورنۍ چې وړاندې مې یادونه وکړه دا کورنۍ باید هسته سي یعنی خاوند او میرمن او بچي دا باید جدا کورنۍ مور او پلار جدا کورنۍ د ورور کور جدا دی اما کور جدا دی کاکا جو کور جدا دی دغه کورنۍ چې هر څومره سره لري کیږي دغه مسؤلیت پذیره او دغه ژوند دی بیلیږي او دغه چغلګری او هم چشمه او رقابتونو او دخالتونو ته زمینه نه برابرېږي یعنی کورنۍ له منازې نه له کشمکش له تزلزل وځي کله چې کورنۍ وځي په خپل ساده مشکل حل کیږي دویم هغه مرکزګوري او اجتماع طلبه کورنۍ باید حل سی او کار سره وسی دی او متخصص پایست په دویم قدم کې هغه ماشوم چې موږ چا سره دښمنی لرو رقابت لرو هم چشمی لرو ماشوم باید در دخیل نکو بل هغه ضررونه او هغه زیانونه هغه عواقب چې له دغو ستونزو پیدا کیږي ماشوم ته موږ ته کورنۍ ته ټولنې ته زموږ اړیکو ته زموږ روابطو ته زموږ خپلوۍ ته هغه باید مطالعه کو او لاس ترې په سر سو بل زه پیشنهاد کوم چې رسنۍ مطبوعات په دغه برخه کې لا نور ډېر پروګرامونه ونیسي خپرونې ونیسي تر څو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغه موارد خبرې انتقال سي او خلک له دغې ستونزې او دغې ربړې نه په یو شکل په یو ډول خلاص
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله مو مال او ملګری
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه د لوبو له میدانه په یو بل اونیز خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هیله چې تیره اونۍ مو په خوښۍ سره تیره کړې وي پروانه خبرونه کې د نن ورځې ورزشي خبرونو ترڅنګ اورئ د افغانستان د باتوران دوت د مل لوب د لیدروزون کی سره د دغ سیالیو په اړه مو مرکه کړی دا
ورزش خو دسته چې د پدرینو ورزش دا چې مثلا د درینو فایټ لري هم
دغه شان په د سوکوهنی افغان لوبغاړي د شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات ووري
اوله مسابقه هم په هندستان هیواد کې لرله چې خپل کینیایي حریف ته وکړل چې مات ورکړم او اخیری مسابقه هم د روسیې په هیواد کې و چې و مې کول خپل روسی حریف ته مات ورکړم
آیا د بسکټبال لوبي سره بلدتیا لري پروانه خبرونه کې به په دې اړه هم معلومات درکړو د خبرونه چې اکرام الله اکرام جوړ کړي زه ناجیا صاحب یې درته وړاندې کوم په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اورئ چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي
په ایران کې افغان کډوال لوبغاړی شاه محمود نبر د جاپان د 2000 شلم کال اولمپیک سیالیو لپاره غوره شوی د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د 2000 شلم کال اولمپیک سیالیو لپاره نن د غوراوي بهیر پیل شو په دغه بهیر کې لبیل بل ولایتونو نه لوبغاړو ګډون کړی و چې بل اخر شاه محمود نبر وتوانید د لوبي په درې پړاوونو او 8.5.3 ثانیو وخت کې خپل سیالان مات کړي او د جاپان د 2000 شلم کال اولمپیک سیالیو لپاره ورسی په کابل کې د فوټبال خزینه ګول کیپرانو تمرینات پیل شول د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه خزینه ګول کیپرانو چې څو موده وړاندې د استعداد موندنې پروګرام نه مخې غوره شوی وي دا مهال یې د لوب لپاره خپل تمرینات پیل کړل
د خغلی امینی په خبره په دې تمریناتو سره به دغه لوبغاړی وکړای سي راتلونکو فوټبال لوبو کې د ګول کیپرۍ ښې لاسته راوړنې ولري. او په ایټالیا کې د یوانتوس او انټر لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ د کرونا ویروس له امله لغوه شوې. د نړیوال ورزشي ویبسایټونو د راپورونو له مخې په ایټالیا کې پرون یکشنبه هم د فوټبال د لیګ سیالۍ لغوه شوې او د دغه هیواد لومړي وزیر په راتلونکي اونۍ کې د یوانتوس او انټر ترمنځ د فوټبال د سیالیو د لغوه کېدو خبره وکړه. د دغو پاڼو د راپورونو له مخې د ایټالیا لومړي وزیر جوسپا کونتا ویلي چې فکر نه کوي په یوه اونۍ کې د دغې خطرناکې ناروغۍ د ویروس مخنیوی وکړای سي او احتمال یې شته چې ټولې ورزشي سیالۍ به لغوه سي.
یو وارې بیا هرکلی. پوهیږئ چې باتوران دود کوم ډول لوبه ده؟ د دې سیالیو په اړه زما همکار اکرام الله اکرام د باتوران دود د ملي لوبډلې له روزونکي نعمت الله نوري سره مرکه کړي او په سر کې ترې د دغو سیالیو په اړه تخنیکي معلومات وغوښتي دي.
دا افغانستان ورزش ده باتوراندود د غزمنګ تاسو د 15000 کال او تاریخي امغه نیکونه دنده کې خوشحال خان خټک شو میرویس نیکه شو د تاریخي خلک دي چې د ورزش هغه تاریخ درلودو مونږ د هغه تاریخ ته مخینه مونږ او کول شو د ورزش لکه د ملي پساته د افغانستان پساته د ورزش مر جوړ کړو.
کله دغه لوبي پاړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، یعنی هدف مې دا دی چې دغه لوبي پاړه تخنیکی معلومات اوریدونکو ته ورکړي.
دا ورزش خود سده چې د پدرینو ورزش ده چې مثلا د درینو فایټ لري، هم تیری کمان پکې شته، غشلوب شي ورته وي، هم ژوبلوب شته ده پکې چې چلوب ورته وي، د تخنیک او د فورم د کانفو د تکواندو فورمونه هم لري او درینو فایټ لرو مونږ لکه نیم واک پر واک او پراخ واک دغه لوب هم مونږ په دغه باتوراندو فدراسیون کې درینو لوب هم لرو.
د دغه ورزش په بهرنیو لوبو کې مو برخه اخیستی؟
فلحال خو مونږ تر اوسه په دې نه دي توانېدلی چې مونږ خارجي سفر وکړو، خو لیکن مونږ د دولت نه تقاضا هم دا لرو چې مونږ وکولی شو چې دولت مونږ سره همکاري وکړي چې مونږ خپل دغه بازیکنان یا دا فایټران مونږ د خارجي هیوادونو ته ولیږو.
ولې سیالۍ نشته که امکانات؟
مسابقات شته، ځینې ستونزې په دولت کې هم شته چې مونږ ته توجه هم نه کوي، او دومره خبره ده چې خپل تربیت بدني هم لږ زره بودیجې نه ضعیف ده، دولت ورته څه خاص توجه نه ده کړی د ورزشکارانو باندې. او تاسو ته خو بهتره معلومه ده چې زموږ ورزشکاران مثلا هغه ټیم چې لوبیږي هغه زر افغانۍ یا 1200 افغانۍ د دې حاصلیه ده، نو تر اوسه پورې دولت نه دی توانېدلی چې دا زمونږ قهرمانان سپانسر کړي او زمونږ قهرمانان ته هغه سطح پورې ورسوي چې مونږ وکولی شو لکه بهرني وادونو سره مقابله وکړو.
نوري صاحب، تاسو ویل چې ډېر وخت کېږي چې دا ورزش کوئ، کېدای شي د خپل لوبیز ژوند یوه ښه خاطره را سره شریکه کړئ.
خاطره زمونږ همدغه ده چې مونږ افغانان یو، همدغه افغاني لوبه لرو، او مونږ کولای شو چې د خپل افغاني لوبه په نړۍ په سطح خلکو باندې وپیژنو، البته د دولت په همکارۍ سره.
باتوران دود د تیر او کمان لوبه ده؟
باتوران دود چې دا زمونږ د فایټ لوبه ده، او تیر کمان چې ده د غشلوب چې ورته وي دغه د نړیوال لوبه ده چې په دغه اساسنامه کې یا دغه د باتوران دود په فدراسیون کې په اساسنامه کې یو ځای لکه په کوم ورځ چې د باتوران دود فدراسیون جوړ شوی او د ریاست جمهوري نه منظوری مونږ راوړی، نو دا تیری کمان او باتوراندو دواړه د یو فدراسیون ده.
ډیر مننه. په دې ورزش کې له کوم ورزشي توکو نه ګټه اخیستل کیږي؟
وسایل خو زمونږ لکه د کیک بوکس او د فری فایټ غوندې هم د سکشې لرو، هم محافظ د دندان ده، هم مثلا دغه ځینې لباسونه دي لکه تکواندو کانفو کې شهاق لباسونه هم لري، مونږ هم میدان لرو الحمدلله. ښه پروګرامونه هم د ورزش په سطح لکه نړۍ په سطح کوم ورزشي لوبې دي هغه مونږ هم لرو. لوبه لکه د کیک بوکس او د موتای فایټ غوندې هم فایټونه لري، هم پرتاب لري، هم په دې کې فورم شته، هم لکه مونږ ورته غورځوچل وایي هم داسې نیوکه شته لکه د فری فایټ غوندې چې بعضې فری فایټران یو څوک موږ ګزاروي مثلا خپل عریف نیسي او ځمکه د غورځوي، داسې آزاده لوبه ده.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه فدراسیون مو له کومو ستونزو او ننګونو سره مخ دی؟
ستونزو خو زیات دي، خو اوس ما خو تاسو ته مخکې عرض وکړو چې زمونږ مونږ د باره تر اوسه توجه په یو فدراسیون کې هم تر اوسه توجه
توجه سه خاص توجه نلری نو دولت نغختنه زمونږ داده چې دا فطر سنو ته توجه کی دغه رهبری بورته هم دولت چې مونږ سره کوم جیب کړي وو پوښه اماغه خپل په جیب باندې ټینګه خو کی چې مونږ هو کول شو چې هغه ماش یا سن چې ماش مونږ ته باید تعین کړي چې مونږ هو کول شو چې خپل روزمره ژوند پر مخ وسو.
د افغانستان د باتوران دود د ملي لوبډلې روزونکي نعمت الله نوري وو. اوس هم د سوک وهنې افغان لوبغاړی فیض الله اریوبی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه خبرې کوي.
فیض الله اریوبی هم یو تن د افغانستان ملي ټیم غړی او د یو اتیا کیلو وزن قهرمان. ما تقریبا خپل تمرینونه په 1994 کال کې آغاز کړل. په کمیټې ملي المپیک کې د استاد نثار قرضزاده او استاد قدیر سلطانی د لاس لاندې چې زه د بوکس ورزش ډیر شوقي وم او ما تقریبا 14 مسابقې داخل د افغانستان لرم چې هیڅ باخت نه لرم او څلور هم خارجي مسابقې چې درې برد او یا باخت لرم. اوله مسابقه هم په هندوستان هیواد کې لرله چې خپل کینیایي حریف ته وکړل چې ما ته ورکړم. اخري مسابقه هم د روسیې په هیواد کې وه چې ومې کول چې خپل روسي حریف ته ما ته ورکړم او د طلا مډال خپل کړم. زمونږ امکانات خو تقریبا تر اوسه پورې صفر دي، یعنی هیڅ امکانات نشته داخل د افغانستان چې ورزشکار وکول شي تر څو مخکې لاړ شي. د توجیه په لار کې زه خپل کورنۍ نه مننه کوم چې تر اوسه پورې زه زما ملاتړ یې کړی تر څو خپل تمرینو ته ادامه ورکړم او کمیټې ملي المپیک څخه خپل ګرانو استادانو څخه چې زه ډېر تشویق کړی یم تر څو زه وکولی شم دې ځای ته ځان راورسوم. زه تقریبا 15 کاله کېږي چې د ملي ټیم غړی یم، یعنی د یو ورزشکار د میاشتې معاش 1000 افغانۍ ده. یعنی هغه ورزشکار نشي کولی چې په 1000 افغانۍ باندې خپل مشکلاتونه حل کړي. او نور قرنطین نشته، زمونږ سفرونه کم دي، نور په افغانستان کې بیخي زمونږ امکانات بیخي صفر دي، کم دي. تقریبا درې میاشتې کېږي چې مونږ د نړیوال جام د جاپان سیالیو ته چې کسب اوله سهمیه هم په اردن هیواد کې شروع کېږي آمادګي نیسو. نو درې څلور ورځې بعد هم زمونږ حرکت ده چې انشاءالله تمرینونه مو کړي. په د ورځې دوه ټایمه تمرین کوم او د عربي او انګلیسي ژبو ته ادامه می ورکړی ده تر څو زده کړم او داسې نور کوم خاص چینل. ما په هم ځوانانو ته دا ده چې راشي ورزش وکړي، د منفي کارو څخه ډډه وکړي او د یو الګو د اخلاق جامعې ته اوسیږي. نه تنها هغه که د بوکس ورزش وي، که هغه ار ورزش وي، تر څو راشي ورزش وکړي او د افغانستان د رنګ بیرغ په جهان کې په اعتزاز راولي.
ل ازادي رادیو نه د لوبو میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري.
آیا د باسکټبال د لوبو په اړه مو اوریدلې دي؟ د ورزش کله رامنځته شو، څنګه ترسره کیږي او قوانین یې څه دي؟ اکرام الله اکرام په دې اړه معلومات درکوي.
باسکټبال د لومړي ځل لپاره په 1991 میلادي کال کې په امریکا کې د سرنګ فیلډ په نوم د پوهنتون د یو ورزشکار استاد جیمز نایسمیت لخوا رامنځته شوه. سمیت له ارا کاناډایي و خو امریکایي تابعیت درلود. دا لوبه هماغه وخت ډیر ژر نورو سیمو ته پراخه شوه او مینوال پیدا کړل. په 1994 میلادي کال کې ورته په امریکا کې قوانین جوړ شول او دغه شان په 1904 میلادي کال کې کله چې د اولمپیک درېیمې سیالۍ ترسره کېدی دا لوبه د امریکایانو له لوري د مینوالو په وړاندې ترسره شوه او وروسته تر دې اروپایي هیوادونو ته انتقال شوه. په 1914 کال باسکټبال په اسیایي هیوادونو په ځانګړي ډول فلیپین، چین او روسیه کې دود شو او لوبغاړي پیدا شول او په 1922 کال کې د دې لوبې لپاره نړیوال فدراسیون هم جوړ شو. که څه هم په لومړیو کې دا لوبه د 500 کسانو ترمنځ کېده، یعنی 15 یوې خواته او دغه شان 15 بلې خواته، خو وروسته یې په لوبغالي کې د لوبیدونکو لوبغاړو شمیر 100 ته راښکته کړل شو، یعنی 15 یوې خواته او 15 بلې خواته. خو هر لوبډله کولی شي چې ټول 12 لوبغاړي لوبغالي ته ښکته کړي چې 15 لوبه کوي او نورې احتیاطي لوبغاړي وي. د دې سیالۍ لپاره څلور لوبڅاران ټاکل کیږي چې لومړی او دوهم لوبڅار لوبغالی او لوبغاړي ساري، دریم لوبڅار چې منشي هم ورته ویل کیږي وخت قیدوي او دغه شان څلورم لوبڅار د دواړو لوبډلو نمرې جمع کوي. د ځوانانو لپاره د لوبي ټول وخت 50 دقیقې وی چې 60 دقیقې یو میدان 60 دقیقې بل میدان او د غشان 10 دقیقې د تفریح لپاره خو که لوبه مساوي کیږي نو 10 دقیقې نور وخت هم ورکول کیږي تر څو د سیالۍ پایله معلومه شي. د باسکټبال د لوبغالي غدواله باید تر 25 متر کم نوي او تر 25 متر زیات نوي. د غشان د میدان پلنواله د 14 نه تر 15 متر منل شوې ده.
تاسو د باسکټبال د لوبو په اړه معلومات واوریدل. د خبرونه چې اکرام الله اکرام جوړ کړی و او ما ناجیه صفای درته وړاندې کړه همدلته پای ته رسیدي. تر بیا ښه چاري.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ